د مازیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په راروانو انتخاباتو کې د امنیتي ځواکونو د بې پرې پاتې کېدو پر اړتیا ټینګار کوي، او ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت په ټینګولو کې به له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه یم، او د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ رادیو اونیز پروګرامونه واوري، خو له هر څه مخکې اجمل ان تاسو وښیئ چې تر دې دمه خبرونه وړاندې کوي.
د لوګر په محمد اغې کې د انجونو یوې لیسې ته نږدې د وسلوالو امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله ټپي شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد د وګړو د رای ورکولو د حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. او ایران د امریکا هغه تورونه رد کړل چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د بریدونو تر شا لاس لري. له لوګر ولایت څخه په ورکړل شوو رپورټونو کې ویل شوی چې د محمد اغې په ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې یوه ماشومه زده کوونکي وژل شوې او یوه بله سخته ټپي شوې. د لوګر د پوهنې ریاست په یو بیان کې ویلي دا زده کوونکي نن د لس بجو په شاوخوا کې هغه مهال په مرمیو ولګېدي چې په یوه خیمه کې درس وایه، او د ښوونځي په سلمترۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکي په دې نښته کې د شهید شوي زده کوونکي نوم حسن نا خودلی چې د فرید الله لور دا ټپي شوې زده کوونکی یاسمین د توریالی لور بلل شوې. ټپي نجلۍ د کابل ایمرجنسی روغتون ته انتقال شوې چې روغتیایي وضعیت یې نازک خودل شوې. د لوګر د پوهنې د ریاست چارواکو دا پیښه غندلې او د جګړې لښکېلو غاړو یو وخت چې ښوونځیو ته نږدې د رنختو او جګړو ډډه وکړي او د زده کوونکو او ښوونکو خوندیتوب دې ډاډمن کړي. د لوګر امنیه قمندان رحم خدا مخلص ازادۍ راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړې، وایي دا کار وسلوالو طالبانو کړی او په ښوونځي یې ډزې کړي. د لوګر د والی ویان بیا وایي چې پیښه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتې له امله شوې او دا نجونې د وسلوالو لخوا په ویشتل شوو مرمیو لګېدلې. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه په مشخصه توګه تبصره نه ده کړې. ملګرو ملتونو په پرله پسې توګه په افغانستان کې پر ملکي مرګ ژوبلې په ځانګړې توګه د ماشومانو پر مرګ ژوبله اندېښنه ښودلې او د جګړې لښکېلو لورو یې بیا بیا غوښتي چې د ولسي خلکو خوندیتوب دې باوري کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې په دې هیواد کې د وګړو د رای ورکولو حق د خوندیتوب لپاره د ټولې هڅې وشي. یوناما د دوشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړ او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار وکړ. ملګری ملتونه وایي یوناما د ټاکنو له خپلواک کمیسون، د ټاکنیزو شکایتونو له کمیسون، د مدني ټولنو نوماندانو او نورو ټولو ښکېلو ادارو چې د باوري او رڼو ټاکنو لپاره کار کوي غواړي څو د رای ورکولو څخه وړاندې د شفاف او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو او پکې د خلکو د پراخ ګډون لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. په خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي تدامیچ یمامت له خولې ویل شوی، باوري ټاکنې په ولسواکۍ کې د زړه حیثیت لري او د رای ورکولو حق په افغانستان کې د تیرو 13 کلونو په اوږدو کې دا ډیموکراتیک پرمختګ ستره نه خده. یوناما له بیلابیلو لورو غوښتي چې خلک انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي او ټینګار یې کړی چې هیڅوک د دې حق نه لري څو د رای ورکولو لپاره راجستر شوي افغانانو څخه د رای حق واخلي. اخو د افغانستان جمهور ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. د ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غني د اساسي قانون له مخې په اجرایي، قضایي او تقنیني برخو کې د خپل صلاحیت له مخې اجرات کوي. د ارګ ماڼۍ دا بیان وروسته تر هغې خپور شو چې د افغانستان اجرایه رئیس او د ولسمشرۍ ټاکنو نوماند عبدالله عبدالله پرون په یوه غونډه کې پر ولسمشر غنی تور پورې کړ چې انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او له دولتي سرچینو د خپل کمپاین په ګټه کار اخلي. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ایران هغه تورونه رد کړی چې ګوند د هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې سعودي د تیلو تولید نمایي تراکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرضه کې هم تر ټولو ستر خنډ ځان رامنځته کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی په هغه څرګندونو کې چې د دوشنبې په ورځ د دې هیواد دولتي ټلویزیون خبرې کړې ویلي دا تورونه به بنسټ او د نه منلو دي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و د شنبې په ورځ د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د برید شواهد ښیي چې د دې برید تر شا د ایران لاسو نه د یمن د حوثي اغیانو چې د ډرون په وسیله د ترسره شوو دې بریدونو مسؤلیت یې پر غاړه اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یک شنبې په ورځ ویلي د امریکا متحده ایالات د نړۍ د تیلو د تصفیې پر دې سترو تاسیساتو د شوي برید د غچ اخیستو ځواب ته ګوته پر ماشاو چمتو دي. نوموړي پر خپل ټویټر زیاته کړې داسې دلایل شته چې د دې بریدونو مقصر وپېژنو، خو په وینا یې د سعودي د واکمنو تایید ته په تمه دي چې د هغوی په باور د دې برید عوامل څه دي او د کومو شرایطو لاندې باید مخکې ولاړ شو. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په انقره کې د حسن روحاني او ولادیمیر پوتین کوربه دی. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې تمه ده چې اردوغان، روحاني او پوتین په ادلب کې د سوریې د حکومت د پرمختګ په اړه خبرې وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د خبرونې په دوام کې به واوري چې ناټو وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو په امنیت کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. بلخوا اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د امنیتی ځواکونو د بې پرېتوب پر اړتیا ټینګار کوي. د انتخاباتو په اړوندو راپورونو کې به همداراز واوري چې افغان چارواکي د کونړ ولایت د رایو د ورکولو په مرکزونو کې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوي.
چې په هر کنج او کنار د کنړ په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دغه.
په نورو موضوعاتو کې د برېښنا پر پایو د طالبانو حملو د عامو خلکو او چارواکو سخت غبرګونونه پرولی دي او د غزنی د تخنیکی انسټیټیوټ د محصلینو پر بس 14 شوې.
په دې کې و نفر زخمیان او یو نفر شهید ډرایور ده. د مې نام چسپکی و تر ډرایور تر په خونه لاندې خودل شوی.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سلام چاپیریال 19 پروګرامونه واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ناټو وایي د ولسمشرۍ د راروانو انتخاباتو د امنیت د ټینګولو په برخه کې به له افغان ځواکونو سره د سلام مشورو او روزنې په برخو کې همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د انتخاباتو په ورځ به د اړتیا په صورت کې له نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي چې طالبانو د انتخاباتو پر بهیر د حملو ګواښ کړی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزی نور جزئیات راکوي.
بله تکل صاحب، په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ترسره کېدو ته یوولس ورځې پاتې دي او ناامنۍ د دغه انتخاباتو پر وړاندې ستر خنډ بلل کېږي، په افغانستان کې د ناټو یا غوڅ ملاتړ ماموریت وایي له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې مرسته کوي. غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې د روانې سپتمبر میاشتې د 28 نیټې انتخاباتو لپاره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د امنیت د ټینګښت په برخه کې سلام مشورې او روزنې ورکوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ملکی استازي ویاندې اندریا جمبوروا د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
NATO troops are here to train, advise
دا وایي ناټو ځواکونه د غوڅ ملاتړ ماموریت لاري له افغان امنیتی ځواکونو سره مرسته کوي. روزنه او مشورې ورکوي چې د سپتمبر د 28 نیټې د انتخاباتو امنیت خوندي کړي. همدارنګه موږ د حکومت امنیتی بنسټونو او انتخاباتي کمیسیونونو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره په دې سختو شرایطو کې له چارو هرکلی کوو. له دې سره یوناما هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ژمنه کړې چې د صلاحیتونو په نظر کې نیولو سره به د افغانانو په مالکیت له رڼو او سراسري انتخاباتو ملاتړ وکړي. دغه سازمان د ولسمشرۍ انتخاباتو له نوماندانو غوښتنه کړې چې د همدې میلادي میاشتې تر 28 نیټې د انتخاباتو د څارنې لپاره خپل استازي ورمعرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خبره د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د خوندیتوب لپاره 2000 افغان امنیتي ځواکونه موظف شوي دي. د کورنیو چارو او ملي دفاع وزارتونو د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال ځواکونه به هم د انتخاباتو د امنیت په ټینګښت کې همکاري ولري، خو په بشپړ ډول نه.
نړیوال ځواکونه هم آماده دي همکارۍ ته، خصوصا هوایي ځواک که چېرته احیانا ضرورت کېږي او موږ هغوی نه مرسته غواړو، په ځینو مواردو کې هغوی مرسته کوي. خو مجموع کې په دقیقه که چېرته تاسو ووایو د دغه پروسې امنیت ټینګښت د افغانانو پر غاړه دی، ځانګړې توګه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه.
همدارنګه د افغانستان ملي دفاع وزارت هم وایي چې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو همکاري به د انتخاباتو امنیت لا ډاډمن کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان وایي
در کل رهبری نهادهای امنیتی افغانستان بر عهده داره و در جایی که ضرورت
دی وایي په ټوله کې د انتخاباتو د امنیت ټینګښت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته ورتر غاړي دی، خو هغه ځای کې چې ستونزه وي او موږ یې د حل امکانات ونه لرو، هغه یعنی ناټو ته به د مرستې له هغوی نه به د مرستې غوښتنه وکړو او هغوی په دې برخه کې ژمن دي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه او د ملکیانو د خوندیتوب ډله ټینګار کوي چې د دغې پروسې د امنیت د ټینګښت لپاره باید ځانګړې تګلارې او پلانونه مخکې له مخکې جوړ او بل شي، تر څو خلک په ډاډه زړه وکړای شي د خپلې خوښې وړ نوماند ته رایه ورکړي. بله تکل صاحب،
ډېر زیاته مننه فیروزې. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو د خبریالې فیروزې عزیزي په راپور کې مو واورېدل چې ناټو وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ به د سلام مشورو او روزنې په برخو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي دي چې د اړتیا په وخت کې به د نړیوالو ځواکونو څخه د مرستې غوښتنه وکړي. په همدې حال کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د افغان امنیتي ځواکونو باید بې طرفه پاتې وي او په دې انتخاباتو کې لاسوهنه ونه کړي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې وکړې. د تفصیل لپاره یې له کابله د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه سپۍ راسره ده.
ډېر زیاته مننه تکل صاحب. تاسې هم یادونه وکړه د افغانستان له ولسمشریزو ټاکنو څخه وړاندې د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ د وزیرانو شورا وروستۍ غونډه نن ترسره شوه. ښاغلی عبدالله نن په دې ناسته کې ټینګار وکړ چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپله بشپړه بېطرفي وساتي.
دا له ټاکنو وړاندې د وزیرانو شورا وروستۍ ناسته ده. دلته یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورنۍ چارو وزیر هم حضور لري. دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په راتلونکو ټاکنو کې خپل بشپړه بې طرفي وساتي. دوی د امنیت د خوندیتوب دنده لري او باید له دې مسایلو لري اوسي.
د اجرایي رئیس عبدالله په مشرۍ له 1993 کال څخه تر 1998 لمریز کال پورې د وزیرانو شورا نږدې 103 جلسې جوړې کړې او 1000 پریکړې کړې دي چې دا په بیلابیلو برخو کې دي. د اجرایي رئیس ویان مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړې تر ډیره د هیواد د لویو مهمو مسایلو په اړه دي. جزئیات به ورسته شریک شي. خو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي اجرایی رئیس اجرایی ریاست یو تشریفاتي پوست وو او په تیرو څو کلونو کې د مهمو مسایلو پر ځای تر ډیره لارک سره په خپل منځي اختلافات وبوختو. د سیاسي چارو کارپوه محمد یونس فکور په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
د دې پر ځای چې د فساد پر ضد مبارزې ته لار خلاصه شي، اقتصادي لنډمهاله پروګرامونه مطرح شي، د وزیرانو د کار څخه نظارت وکړي، دا په دې بدل شوی وي چې عبدالله څوک ځای کې خپل نفر څوک خوشحاله وساتي، کوم وزیر مقرر کړي، او د رئیس جمهور سره پر وزیرانو نه پر اقتصادي پروګرام، پر هیڅ دغه اقتصادي پروګرام چې مالیات پر کښته باید کم شي، متوسطه طبقه تقویه شي، اجتماعي نهادونه ملاتړ وشي، پر دې اختلاف نه وي.
خو یو شمیر پخوانی وزیران بیا د وزیرانو شورا دغه غونډې ګټورې ګڼي. له دې ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر وایس احمد برمک شیبه مخی ازادي راډیو ته وویل
برمیوار سه چهار میوار مسائلی بوده که خدم آزدسالی بوده بر مردم افغانستان، برنامه های کاری حکومت افغانستان بوده که وزارت های مختلف برنامه های خدا پوزیتیه خدا جه خدا بخاطر بسندن.
لدې ټولو سره سره په پام کې دا چې د افغانستان د جمهوری ریاست راتلونکي ټاکنې د میزان یا تلې په شپږمه نیټه ترسره شي. بلې تکل سي
ډېره زیاته مننه ناجي ساپي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د انتخاباتو په اړه د افغان او د نړیوالو ځواکونو د چارواکو او همدارز د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونه په دو راپورونو کې لکابل د ازادي راډیو د خبريالانو پر راپورونو کې ووري دي. د خبرونه په دوام کې به هم د انتخاباتو په اړه راپورونه لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د انتخاباتو اړوند راپورونه وروسته راخلو. خو اوس ورځو امنیتي مسایلو ته. په غزنی کې د محصلینو پر یو کاسټر موټر د چاودنې له کبله محصلینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. چارواکي وایي چې په دې چاودنه کې یو تن وژل شوی دی او پنځه نور ټپیان دي. د هغه موټر و چې محصلین یې له پوهنتون څخه د ښار خواته بیول. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر د موضوع جزئیات اوروي.
د دوشنبه په ورځ د غزنی د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو پر کاسټر موټر د بمې چاودنې په برید کې یو تن وژل سوی او یو شمیر نور ټپیان دي. په دغه موټر کې د یاد انسټیټیوټ ښځینه او نارینه محصلینو ګډ سفر کاوه. په غزنی کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو عامر د غزنی په ملکي شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل دغه موټر له پوهنتون څخه د محصلینو له رخصتۍ څخه وروسته د ښار پر لور روان و چې د قلای جوز په سیمه کې دغه پیښه رامنځته سوې ده.
نعمت الله مومند تخنیکی او مسلکی زده کړو عامر کله چې له ساحل راځي د پخه سړک منځ کې یو چاودنه کې ګمان داسې کېږي چې دا چسپکی مین وو او موټروان په شهادت رسیږي او پنځه کتن محصلین سطحي شکل باندې زخمي کېږي. نور ان شاء الله امن امن ده. انجونې کوم مشکل لري یوې افداستي زخمي وو هغه مخصص.
دا یاد سیمې د پولیسو یو مامور بیا په دغه پیښه کې د ټپیانو شمیر وتنه یادوي او وایي دغه ماین لوړاندې لا هم په موټر کې د موټر چلونکي تر چوکۍ لاندې ځای پر ځای سوی وو. د پیښې په ځای کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل وروسته له دولسو بجو په دغه ځای کې د پاخه سړک پر منځ دغه چاودنه رامنځته سوه.
نوم مې نعمت الله دی، اووم ماموریت سرپرست. دا واقع په دولس بجې او پنځلس دقیقې باندې رخ ورکړی ده چې په دې کې اووه نفره زخمیان او یو نفر شهید ډریور ده. دا ماین هم چسپکي وو، تر ډریور تر پخونه لاندې ښودل سوی.
دا چې دغه پیښه څه ډول رامنځته سوې ده، د نور احمد په نوم د پیښې یو تن ټپي د غزنی په ملکي شپخانه کې ازادي راډیو ته وویل پیښه داسې وه چې کله له پوهنتون څخه راووتو دغه سیمې ته راورسېدو په دغه ځای کې یو سواری له موټر څخه کښته سو. کله چې موټر روان سو چاودنه وسوه، بیا پر ځان نه یم خبر سوی. دا لومړی ځل دی چې په غزنی کې د محصلینو په موټر کې داسې چاودنه رامنځته کیږي. د غزنی ولایت د پوهنې چارواکي وایي تر اوسه پورې دغه انسټیټیوټ او یا هم زده کوونکو ته هیڅ ډول ګواښنه نه دي سوي. تر اوسه پورې د دغه پیښې پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې.
له غزنی نه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اوریده. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا نړېدلې ستنې بیا ورغوي، خو د حکومت وسلوال مخالفین اجازه نه ورکوي. د دې شرکت چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د برېښنا د نړیدلو هرې ستنې بیه نږدې 2,80,000 ډالره ده چې نړولې د هیواد لپاره لویه مالی ضربه ده. د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل او په دې اړه نور جزئیات.
د برېښنا د مزو پرې کولو یو وار بیا د پلازمېنې کابل په ګډون د هیواد 11 ولایتونه تیار کړي دي. که څه هم د برېښنا شرکت مسؤلین وایي سیمې ته یې د برېښنا د مزو د بیرته تړلو او د پایو د رغونې لپاره کاري ډلې لیږلي، خو لا هم د کار د پیل اجازه نه ده ورکړل شوې. کابل، پروان، کاپیسا، لغمان، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا، میدان وردګ، غزنی او بغلان هغه 11 ولایتونه دي چې اوسمهال برېښنا نه لري. کابل میشتي وایي برېښنا شرکت ژمنه کړې وه چې سږنی کال به د برېښنا د پرچاوي ستونزه صفر ته راښکته کړي، خو اوس نه یوازې دا چې پرچاوي کمه شوې نه ده، بلکې د تیر په پرتله پکې زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار دوه اوسیدونکو رامین او محمد صادق ازادي راډیو ته وویل
شو مو تاریک از مثال آب نداریم، همه چیز توسط برق مشکل حل میشه، برق نداریم مشکلات ما زیاد است، آب نداریم، خانه ما تاریک است.
دولت امنیت درست گرفته نمیتونه و مشکلات بی برقی، آب نداریم در منازل ما، آب بالا شده نمیتونه در ذخیره.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د جګړې او ترخوای د ماینونو په وسیله د برېښنا ستنې ونړول شوې، چې له امله یې له ازبکستان او تاجکستان څخه کابل او یو شمېر نورو ولایتونو ته لیږدیدونکې برېښنا پرې شوه. د برېښنا ستنې په کندوز او د بغلان په حسنټال او ډنډ شهاب الدین سیمو کې رانړول شوې دي. د برېښنا د ستنو نړول او یا هم د مزو پرې کولو دا لومړۍ پېښه نه ده، بلکې د افغانستان برېښنا شرکت له قوله دا یوازې په روان لمریز کال کې د بغلان ولایت اړوند سیمو کې درېمه ورته پېښه ده چې پکې د برېښنا ستنې نړول کېږي. د دې شرکت ویاند وحیدالله توحیدی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له بغلان پرته د روان کال په اوږدو کې بار بار په فاریاب، غزنی، لغمان او هلمند کې د برېښنا مزي او پایې په نښه شوي دي، خو اوس پوښتنه دا ده چې له مالي اړخه د یوې نړېدلې ستنې زیان څومره دی. ښاغلی توحیدی یې په اړه وایي
1500 کیلو ولټ پایا تر 5.5 لک ډالر پورې مزته، او 260 تر 2,80,000 تر 3 لک ډالر پورې مزته. دا 260 دي چې دا 2 تر 3 لک ډالر پورې تمامېږي. البته دا لینونو سره
خلک وایي د برېښنا د ستنو د نړېدو یو لوی علت ناامني ده، او د حکومت مخالف وسلوال د خپلو یو شمېر غوښتنو د پوره کولو او یا هم د فشار د واردولو په خاطر د برېښنا پایې په نښه کوي. خو ولې امنیتي ځواکونه د دې ستونزې په بشپړ حل نه دي بریالي شوي؟ د کورنیو چارو وزارت وایان نصرت رحیمی
د برخه کې به کوټلی ګامونه واخیستل شي، ژر تر ژره به په غوساحه کې موږ هماهنګي ولرو د برېښنا د محترم شرکت سره چې په کومه ساحو کې چې رانا امن دي او هلته پایې له منځه تللې دي هغه ساحې امن شي.
د افغانستان برېښنا شرکت د شمیرو پر بنسټ افغانستان د خپلې اړتیا 70% برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان او ایران څخه واردوي، خو داسې مهال چې د اوبو لوی سرچینې او ترخوای د لمریزې او بادي برېښنا ښه ظرفیت لري په کور دننه بیا یوازې 0% برېښنا تولیدوي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په کونړ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایت مرکز او ولسوالیو ته د انتخاباتو ټول اړین مواد را رسیدلی دي. امنیتي چارواکي بیا په عین حال کې خلکو ته ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره پوره تدابیر نیولی دي. چارواکو دا څرګندونې نن په کونړ کې په یوه خبري غونډه کې وکړي. د خبری غونډې ته د ازادي راډیو خبريال روحلا انوري هم ورغلی وو.
په کونړ کې د ټول ټاکنو خپلواک کمیسون مشر امید الله ظهیر وویل د مرکز اسدآباد په ګډون د کونړ 1400 اداري واحدونو ته د ټول ټاکنو ټول اړین مواد را رسیدلي، او دوی چمتو دي چې په 1500 محلونو کې انتخابات ترسره کړي. هغه وایي د ولسی جرګې په ټاکنو کې د بایومیټریک ماشینونو کې تخنیکي ستونزې، په یادو ماشینونو د مامورینو نه پوهېدل، او د رای ورکوونکو په لیستونو کې مشکلات د خلکو د سرګردانۍ سبب شوی وو، خو دوی دا ځل دا ټولې ستونزې حل کړي دي.
زه تاسو ډاډ درکوم چې په ټول افغانستان کې به کونړ یو جنۍ ولایت وي چې بایومیټریک به په ټولو کې انشاءالله کار کوي. 1500 محله چې په دې ټولو کې به کار کوي. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې انشاءالله د کونړ ولایت ټاکنې به په ټول افغانستان کې تر ټولو پاکې شفافې درجه کې ټاکنې وي.
د کونړ امنیت قومندان شفیق الله سهر وای که څه هم چې په یو شمېر سیمو کې تهدیدونه موجود دي، خو بیا هم ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې دغه تهدیدونه له منځه یوسي او د ټاکنو د مرکزونو امنیت لا پیاوړی کړي.
200 کسان خاص د ولسوالیګانو لپاره موږ ریزرو آماده کړی د پولیس د خوانه، او 1500 نفر مجهز وسایط سره ټانګو سره دا زمونږ اردو ملي آماده کړی. 500 نفر امنیتی ملی چې په هر کنج و کنار د کنړ په ساحه کې کوم مشکل خلق کیږي په نږدې وخت کې هغه به دفع.
د ښځو چارو رئیسه میرمن سهیلا بابر وای کنړ یو سنتي ولایت دی، او اکثره کورنۍ خپلو میرمنو او خویندو ته اجازه نه ورکوي چې په ټاکنو یا دې ته ورته نور پروګرامونو کې برخه واخلي. نو ټولو سړیو ته پکار دی چې د کورنیو ښځینه غړو ته په دغه ملي پروسه کې د ګډون کولو دپاره اسانتیاوې برابرې کړي.
ټولو ورونو باندې زه دا غږ کوم د دې لارې نه. کنړ داسې یوه ټولنه ده چې کله نارینه ښځو ته اجازه ورنه کړي نو هغوی نشي کولی چې راشي بعضې لرې ځایونو کې. نو په دې خاطر باندې باید خپلې خویندې خپلې مېرمنې دې ته وهڅوي چې راشي په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي.
په کنړ او د هیواد په نورو برخو کې د ټاکنو دپاره په داسې حال کې چمتووالی نیول کېږي چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
له کنړ نه د ازادۍ راډیو د خبریال روح الله انوري راپور مو اورېده. په پکتیا کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 4 ولسوالیو کې د انتخاباتو لپاره امنیت خوندي نه دی. په دې ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي که څه هم راتلونکو انتخاباتو ته یې ډېره تیاري نیولې او د ځینو نورو چارو په بشپړولو بوخت دي، خو لا هم په 4 ولسوالیو کې د انتخاباتي مرکزونو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي هم د امنیت په اړه اندېښمن دي او وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ښایي ګڼ شمېر خلک له رایه اچولو بې برخې پاتې شي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې ولایت په 4 ولسوالیو زرمت، لجامنګل، روحاني بابا او په جانیخیلو کې د رای اچونې مرکزونه د امنیت له پلوه خوندي نه دي چې له امله به یې ګڼ شمېر هیوادوال له رای اچونې بې برخې شي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون رئیس نقیب الله حیدري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
روحاني بابا، زرمت، لجامنګل او په جانیخیلو کې موږ یو شمېر ستونزې لرو په امنیتي برخه کې.
نوموړی وایي هیله مند چې د ټاکنو تر ورځې به امنیتي ځواکونه په یادو سیمو کې د امنیت په خوندي کولو بریالي شي، خو د ټاکنیزو مرکزونو د امنیت په اړه بیا د خلکو اندېښنې له دې هم پورته دي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې دا چې په 5 ولسوالیو کې به د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي نه وي، بلکې د مرکز د یو شمېر سیمو د امنیت په اړه هم اندېښمن دي.
په 5 ولسوالیو کې به ګڼ شمېر خلک چې په ټولې پکتیا کې به سکل همدا امنیتي وضعیت چې یو لک خلک به وکولی شي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي، لکه 15000 خلک به د انتخاباتو نه د برخې پاتې شي.
په جانیخیل، لجمنګل، روحاني بابا او زرمت ولسوالۍ کې زیات امنیتي تهدیدات شته. د دې تر څنګ د سیدکرم ولسوالۍ، کوشین، شجنک او غریزې په سیمه کې، د احمد بابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې، همداشان د مرکز ګردیز په ځینو سیمو کې لکه وچ غړک، ابراهیم خیل یادولی شو، امنیتي تهدیدات شتون لري. په دې اساس موږ ویلی شو چې دلته به تر 15 یا 20 مرکزونو پورې بند وي او هیوادوال به ونشي کولی چې په ټاکنو کې برخه واخلي.
د پکتیا ولایتي شورا غړي هم د امنیت په برخه کې د ستونزو خبره کوي او وایي نه یوازې دا چې خلک به د امنیت د نشتوالي له امله په ټاکنو کې برخه وانخلي، بلکې په تیرو ټاکنو کې د فساد او جنجالونو له امله هم ډېر خلک د ټاکنو په کمیسیون بې باوره شوي دي. د پکتیا د ولایتي شورا غړي تاج محمد منګل وویل د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال له خلکو سره د شویو ژمنو نه پلي کېدل هم د دې سبب شوي چې خلک زړه ماتې شي او په ټاکنو کې برخه وانخلي. خو د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز بیا له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې دوی د ټاکنو ورځ لپاره ځنګړی چمتووالی لري او د ټاکنو په ورځ به د ټولو مرکزونو امنیت خوندي کړي.
دا یو سل څلور نوي مرکزونه چې د سوالس ولسوالیو په مربوطاتو کې دي، د هغه دپاره موږ د تهدید په اساس پرسونل جای په جای کړي دي، خاص ستونزه به نه وي.
په پکتیا کې د تقویتي پروګرام په شمول ټول ټال څلور لکه او دیارلس زره کسانو ثبت نام کړی چې له جملې یې یو لک او درې پنځوس زره مېرمنې دي او که امنیت یې خوندي شي دوی به په یو سلو څلور نوي مرکزونو کې د خپلې خوښې نومان ته رایه وکاروي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، دا وخت د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د لوګر ولایت څخه ورکړل شوی ریپورټونه وایي د محمد اغې ولسوالۍ کې د نجونو لیسې ته نږدې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ زنخته کې یوه ماشوم زده کوونکي وژل شوی او یوه بله سخته ټپي ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما ټینګار کړی چې د دې هیواد وګړو ته د رای ورکولو د حق د خوندیتوب په برخه کې ټولې هڅې ترسره شي. یوناما نن په یوې خبر پاڼه کې د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه ملاتړ څرګند کړی او د شفافو او عادلانه انتخاباتو پر ترسره کېدو یې ټینګار کړی. د افغانستان جمهوري ریاست د دې هیواد د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله څرګندونې رد کړي چې ویلي و ولسمشر اشرف غني په انتخاباتي چارو کې لاسوهنه کوي او په خپل کمپاین کې دولتي امکانات کاروي. ایران د امریکا هغه تورونه رد کړي چې ګوندې دا هیواد د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د هغه بریدونو تر شا و چې د سعودي د تیلو تولید نمایي ته راکم کړ. دې برید د نړۍ د خامو تیلو په عرصه کې تر ټولو ستر خنډ رامنځته کړی دی. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي امریکا چمتو ده چې د سعودي عربستان پر نفتي تاسیساتو د برید په ځواب کې داسې اقدامات ترسره کړي چې د برید تلافي شي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ د چانجیر کلي نجونې د ښوونځي لپاره ودانۍ غواړي. ویل کېږي اکثره کورنۍ ځکه خپلې نجونې ښوونځیو ته نه لیږي چې د ښځینه معلمانو تر څنګ ودانۍ نه لري. د هلمند د پوهنې ریاست وایي دوی د نجونو تر څنګ د ښځینه زده کوونکو لپاره د لسګونو ودانیو د کمبود سره مخامخ دي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی د ولسوالۍ ته، یعنی نادلی ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه یې د خلکو او نجونو سره خبرې کړې دي.
د چانجیر په یو کلیوال ټولګي کې تر پنځوس ډېرې نجونې نوي او دیني زده کړې کوي. په هلمند کې دغه ډول ښوونځي د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف تر څنګ د آی آر سي په نوم ادارو لخوا ملاتړ کیږي. د نجونو د ښوونځیو د ودانیو ستونزه په ټول هلمند کې موجوده ده چې له امله په سلګونه زره نجونې ښوونځیو ته نشي تللی. لشکرګاته د نږدې کلي چانجیر نجونې وایي دوی ته یوازې د امادګیو یا تر ښوونځي وړاندې ابتدایي زده کړو اجازه ورکول کیږي. د جلا ودانۍ او ښځینه ښوونکو د نه موجودیت په صورت کې امکان لري کورنۍ د ښوونځیان تر لومړۍ ټولګۍ پر هم پرې نږدې.
دلته موږ مکتب ته نوملیکنه کړې ده، زموږ کورنۍ اجازه راکړې وایي مکتب ووایاست، خو په داسې صورت کې چې تاسو د مکتب ودانۍ ولري او تاسو ته ښځینه معلمانې درس درکړي نو دلته امکانات نشته. موږ نه د مکتب ودانۍ لرو او نه ښځینه معلمانې لرو، نو دا یو زموږ د درس د مخنیوي لپاره یو غټه ستونزه ده. موږ وایو ماری باید په دې برخه کې کار وکړي او موږ ته د مکتب ودانۍ جوړ کړي او موږ ته ښځینه معلمانې مقرر کړي.
زما په شمول د چانجیر ډېر نجونو نوملیکنه کړې ده، خو دلته د مکتب لپاره ودانۍ نشته. نو زموږ کورنۍ وایي چې ستاسو جلا ودانۍ نه لري او ښځینه استادانې ونه لري نو درس نه ویل کېږي.
د هلمند د پوهنې د ریاست د معلوماتو له مخې یوازې د چانجیر په کلي کې سږ کال نږدې دوه سوه پنځوس نجونو تازه نوملیکنه کړې ده، خو د ښوونځي لپاره د نه ودانۍ په خاطر مکتب نشي تعقیب کولی. د نادلی د چنجر اوسیدونکو شون کې اتیا کولا زده لري ټول امنیتی حالت سم نه دی او هغه ځای چې جنو ته شونځي پکې په نظر کې نیول سوی دی لري دی ځکه خلک حاضر نه دي چې خپل لونی شونځي ته واستوي د هم په خپل کلی کې د جنو لپاره د شونځي د ودانې غوښتنه وکړه
خاص تعلیم په بخش کې پراغړه یو دوناس مکتب ته ډیر اړین ضرورت لري
ولی
په دې خاطر سره چې د شرایط او د تیوغت مند د دې څخه هغه نسره پر وتل دی خو تا غوناست بعض غټان دی بعض نور داسې مشکلاتونه ست چې هغه نس کولای چې دا غړ څخه د غړ تر پورې وزي زموږ غوښتنه د معرف او د لوړو مقامات څخه دا غده چې پر هغه غړ د وناست لپاره یو شونځي چې مشته جوړ شي
د کلیوالو ټولګیو زده کوونکې د ډیرو ابتدایي زده کړو لپاره لیکل شوي کتابونه لولي او بیا پر کور کښینی دا ټولګي تر شونځي وړاندې امدګیو لپاره پیل سوي دي د چانجیر د شونځي مدیر عبدالمنان وایي کورنیو ورته ویلي دي که چیرې د یاد کلي په شمالي او جنوبي دواړو برخو کې د نجونو لپاره د شونځي ودانۍ او ښځینه ښوونکي برابرې نه سي لوڼې مکتب ته نه لیږي
تعمیر نه لرو ځای نه لرو سرای نه لرو او د ریاست دغه امکانات هم داسې کم دي چې موږ ته ټولو ته کرایه ورکړي نو موږ یو غوښتنه دا ده چې اول خو اوس د زکور شاګردانو دپاره موږ دا ځای اوس تقریبا پیدا کړی دی هغه د تدریس لاندې داخله بیا موږ غواړو چې اوس د پیل حال دپاره چې د اشد ضرورت دی اوس د ښځینه زده کوونکو دپاره موږ ځای ته ډېر ضرورت لرو
د هلمند د پوهنې ریاست وایي په ټولو څلور سوه پنځه ویشت ښوونځیو کې د پرانستو درې سوه پنځوسو مکتبونو ډېرې ودانۍ نه لري هغه معلومات چې د معرف ریاست د ازادي راډیو سره شریک کړي دي ښیي چې د پخوانیو جوړ سوو ودانیو په تعمیرونو کې د زده کوونکو د ډیروالي له امله نورو ابادیو ته هم اړتیا شته چې زده کوونکي د خیمو پر ځای په خونو کې درسونه وایي یوه بله ستونزه د نجونو دپاره د ښځینه ښوونکو مسله ده چې د کمبود په خاطر یې ګڼې نجونو پر کورونو ناستې دي او خلک د نارینه ښوونکو په واسطه تدریس ته خپلې لوڼې نه پرېږدي د هلمند د پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدي وایي دوی د ښځینه ښوونکو د کمبود له امله وزارت ته پلان او د بودیجې اسناد لیږلي دي که ورسېږي ستونزه هوارولی سي
خپل ضرورت مو ټول لیکلی دی هغه م ورته ټول ضرورت وزارت معرف ته استولی دی وزارت معرف تایید کړی دی انشاءالله دا مشکلات به حل سي هغه کتابونه پنځلس لکه کتابو ته ضرورت و هغه کتابونه انشاءالله ټول زموږ مشکلات رالو فصل کوي او یو شی دا دی چې د شمول شاګردانو لپاره د یونیسف څخه پرون هم قرطاسیه رارسېدلې ده مرکز ولسوالۍ ته تنه جدي شمول اول صنف ته
که څوم د سش کال په نو شمول سو نږدې ډېر زره زده کوونکو کې د نجونو دقیق شمېر چې د اټکل له مخې به ډېر وي لا هم نه دی معلوم خو دمګړې په دې ولایت کې شاوخوا پنځو زره یوازې نجونې ښوونځیو ته ځي محمدلی استایي تازادي راډیو هلمند
ستاسو له پیغامونو
د صلح په باره کې دومره وینا کول غواړم چې دغه صلح به هل ترازی چې کوم ماجر په پاکستان او ایران کې دي دا واپس خپل مل تراشي نه د پاکستان لاس ته د موږ متن نه خلاص شي او که چیرته دغه ماجر هلته په پاکستان او ایران کې وي دلته نه صلح راځي او دا به د اوزار په حساب باندې پاکستان له دوی نه ګټه اخلي زما د محترمو مسؤلینو نه دا هیله ده چې دغه ماجر چې خارج کې وي دا په خپل وطن کې نو آینده به افغانستان یو ښایسته رنګ ولري وسلام
زه شمس الحق شاوري د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده وګوره دا کجکې په ولسوالۍ کې وه د سلام نو خدا وه یو لس ورځې مخکې کار کوي د ونې سوا اوس خو بېخي هغه کار هم پرې ایښی دی د فعالیت لګلې ده تاسو څخه مې هیله ده چې نور اواز ګلپور مقامات ورسو مننه د ازادي راډیو څخه السلام علیکم
دا د کندهار خبرې کوم چې ورور ښکاتر راځي د چوک څخه د رسمت تر پوسټ پورې دا د سړک غوښمه ولي نه خوري کیږي زه غواړم چې محترم سره تاسو خبرې شې چې کوم چې تاسو راځي دا سړک وګورئ چې دا سړک به ښه او خراب ده د دوی دی د بده په کار نه پوهیږي ورور هر ورځ انسانان د خوځیږي دا انسانان د ګرمه جوړ کړل ولا کړي چې نه دې کړی چې یو خاص د ګنج ولاړ دی د سړک په ځای باندې څه نه کوي خلک راځي تاسو راځي ګوري او په بل خوا باندې هغه ګوري جغل او خښتو ګچو دا شان خرڅیږي دکانداري خلک خلاص کړي دي دا معلومات کوي چې دا ورور کوم ساعت چې پر کار چا مربوط دی دا پیسې چې څو کار کوي دا سوال دی چې ورو دي دا دغه سړک په اړه چې شروع دا سړک کار دی چې یې شروع دی دا مشکل ده حل کې نور مخ نه کوم السلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 10.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
شفی جان زدران د خوست ولایت له نادر شاکوټ ولسوالۍ نه لیکي طالبانو د برېښنا د مزو په قطع کولو سره وښوده چې د ولس هوسایي نه غواړي. عبدالغفور له کندهار څخه لیکي بې علمي توره تیاره ده، راځئ چې ټول د دې تورې تیارې سره مبارزه وکړو. او عبدالواحد مدقق له لوګر ولایت څخه لیکي د جګړې له دواړو خواوو څخه مو هیله دا ده چې په ښوونځیو، روغتونونو او نورو عمل منفعه پروژو حمله ونه کړي او هغو ته ګواښ متوجه نه کړي. قدرمن اوریدونکو، دا د پورستې برخه کې یو د خبرونه لمړی ستاسو پام د ازادي راډیو د 19 پروګرام د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ 19 پروګرام تر ګرځوم.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د نوی زیږیدلی ماشوم لپاره نه یوازې د خواړه ضروري دي، بلکې ځینې نورې چارې هم ډېرې مهمې دي چې دغه په واده کې ډېر زیات تاثیر درلودلی شي. نن په همدې کله خبرې کوو. موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې تخنیکی مشاور سید عبدالحکیم دانش دی. په پیل کې که په دې خبره ته وکړئ چې موږ څومره ماشومان لرو چې هغوی سمه واده نه ده کړې.
بدبختانه په افغانستان کې د نورو ستونزو په څنګ کې ستونزه همدا ده چې زموږ ماشومان 2-3 کلنه زموږ ماشومان په معیاري توګه یا په ستاندرد شکل باندې واده نه ده کړې او د دې خطر سره مواجه دي.
علت څه ګڼې تاسو ولې د ماشومانو سمه واده نه ده کړې؟
علت خو مختلف علتونه لري، چې د امیندواري څخه شروع کیږي، چې د تغذیې نه شروع کیږي، مراقبت نه شروع کیږي. ځانګړې صحي مراقبتونه دي چې باید مثلا حداقل 3 ځله یو مور باید د حاملګي او یا امیندواریتوب په مرحله کې باید صحي مرکز ته لاړ شي، او همداسې پس له هغه نه د صحي مرکز کې باید ولادت وشي د صحي کارکوونکي د څارنې لاندې. دغسې نور ډېر مهم مراقبتونه موجود دي چې موږ ورته مشخص لارښوونه لرو، او صحیح کارکوونکي دې باندې روزل شوي دي چې څنګه د مشورې او لارښود وکړي دوی ته، او کوم مراقبتونه، مشخص مراقبتونه باید په پام کې ونیول شي.
بله، تاسو ویل چې یو ویل د چې مورګانې خینه تغذیه کیږي او بیا هم د چې ماشوم سم نه تغذیه کیږي، او د مویل چې تاسو سی کارکوونکي لري چې په دې برخه خلکو سره مشوره وکړي، نو بیا ولې دغه په دې شمیر چې په سلو کې 2-3 موږ ماشومان لرو چې دوی ضعیف دي، کنه بیا ولې تاثیر نه کوي په خلکو د تاسو مشورې؟ آیا ټول ځای ته رسیدګي نه سي کوي؟ که څنګه خبر ده؟
ډېر مهم سوال ده. تاسو که وګورئ د خپل صحت یا روغتیا مختلف اړخونه لري. یو مهم اړخ د خپل اقتصادي مسائل او آگاهی د سواد کچه، دا ډېر مهم عوامل دي چې د روغتیا سره ډېر مستقیم اړیکه لري. موږ او تاسو باید مشترک هلې ځلې وکړو چې دغه اړخونه هم باید خشي، بیا انشاءالله دسترسي کې مشکل نه لرو. موږ ټول زموږ خدمات د افغانستان سراسر کې موجود ده، کلینیکونه لرو الحمدلله، دوا شته، کارکوونکي شته، دومره ستونزه نه لرو په دسترسي کې. نو دغه بل اړخونه چې اقتصادي اړخ او خپل آگاهی معلومات د سواد کچه، دغه مهم اړخونه ده.
که چیرې ماشوم سم تغذیه نسی، بیا هم دارس د کمزورې راځي خواده نه کوي، دا څومره یو جدي ستونزه کیدلی سي؟
په لنډ مهال کې او په اوږد مهال کې ډېر اغیزناک پایلې لري. په لنډ مهال کې که موږ تاسو د ماشوم قد مثلا ټیټیږي، کنه ذهني انکشاف د روزنې په برخه کې مثلا زر خبر نشی کولی زل مونږ او تاسو ورته وایو چې داسې ډېر خړ پړ ماشوم یو چیرته پروت وي. اوږد مهال کې متاسفانه ده د نور ستونزې سره مخامخ کېږي. اقتصادي له لحاظه نشي کولی چې یو په تحصیل کې خل لاسته راوړنی ولري او همداسې د دندې لپاره نشي کولی چې ښه داسې ځان آماده وکړي او ښه پرمختګ وکړي. نو هم د اقتصادي له نظره فامیل ته مستقیم زیان رسیږي او هم زمونږ ټولنې ته.
اوس که راسو د حل لارو ته کړسي، تاسې په څو بخښو کې دا راته ځواب کړئ چې مثلا کله چې ماشوم پیدا نه وي مور څه وکړي؟ بیا تر شپږو میاشتو سي باید څه رقم خواړه ورکول سي؟ بیا له هغه وروسته تر څو موږ یو کمزوری ماشوم ټولنې ته وړاندې نه کړو؟
ماشوم د ودې او پرمختګ د څارنې لپاره په لومړی کال کې هر میاشت روغتیایي مرکز ته باید یوسو موږ ماشوم. د نمو او پرمختګ څارنه د تغذیې د ستونزو په پیژندنه کې چې کیدای شي ستاسې ماشوم ورسره مخامخ شي ډېر مرسته کولی شي. باید ښه تغذیه شي، پروتین لرو مونږ، کاربوهایډریټ لرو. مثلا د دې په څنګ کې باید ښه مثلا په ورځ کې باید 15 ځله، ځکه چې خپل ځان یې ده او بل ماشوم یې ده، دوه کس یا مور دوه کس لپاره باید همدومره غذایی مواد واخلي چې دوه کس ورباندې ښه تغذیه شي. د دې پسند کې مونږ مشخص پیام لرو چې ماشوم د کتلو او اورېدو په خو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې هغه وخت چې ماشوم نړۍ ته راځي څه باید وشي. د کتلو او اورېدو او پېښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې دا خپله یو روزنه ده. دغه طریقې ورزده کړي، باید ماشوم ونازو مونږ او په غې کې ونیسو. ماشوم سره اړیکې او لمس کول یې ډېر ګټه لري. دا مسایل باید په پام کې ونیول شي. حتی د امیندواري په دوهم مرحله کې چې مونږ د شپږ میاشتنۍ څخه ماشوم د اورېدلو توان لري، هماغه مرحله نه شروع کیږي. ماشوم سره د مور خبرې کول ډېر مهم ده چې د شیدو ورکولو په وخت کې زمونږ ماشوم سره چې هر څومره ډېر خبرې وکړو هماغومره د ماشوم زمونږ غږ اوري او د دماغ خصوصا دماغ ښه انکشاف کوي، د اړیکې ښه ټینګیږي او ډېر مرسته ورسره کولی شو مونږ. ستاسې ماشوم د زیږون سره سم زده کړه کوي. ماشوم سره باید لوبه وشي. ماشوم ته د کتلو او ریدو او پښو او لاسونو د خوځېدو لارې چارې او طریقې ور زده کړي. ماشوم مو ونازوي ډېر مهم ده او ډېر ګټه لري. د ماشوم سره خبرې کول دا ډېر مهم ده. د شیدو ورکولو پر وخت مو ماشوم ته وګورئ او ورسره خبرې وکړئ، ځکه نوزیږې ستاسې څیره ګوري او غږ مو اوري. دا ډېر مهم ده او ډېر مرسته کوي د ماشوم د پرمختګ او انکشاف په برخه کې. داسې طریقې چې ماشوم مو تاسې وګوري، آواز مو واوري، پښې او لاسونه په آزاده توګه وخوځوي او تاسې لمس کړي، د لوبو ډول ډول وسایل ورته برابر کړي، مسکا او خندا وکړي، دا ډېر مهم ده.
موږ د ماشوم په تغذیه باندې غږیږو، آیا بیا دا کوم څه تاثیر کړل؟ دا هم د ماشوم په وده کې تاثیر لري؟
ډېر مهم تاثیر لري. یو خو تغذیه ده چې هغه تر دوه کال پورې ډېر اهمیت لري. اوس موږ مشخص د ماشوم د وده او پرمختګ، خصوصا ذهنی او دماغی پرمختګ باندې خبرې کوو، چې دغه شیان چې ما وویل دا ډېر اهمیت لري او ډېر مهم ده.
بله، رازو لشپګ میسینه وروسته ته په دغه دوره کې ماشوم سره څه ډول چلند وسی چې وادي سره مرسته وسی؟
په دغه مرحله کې ماشوم ته د کور پاک او خوندې شیان باید ورکړ شي چې ورسره آشنا شي. دا ډېر مهم ده. خپل مثلا د لوبو وسیله سرپوخلرونکې ډبلۍ او اوسپنیز لوخه او کاشوخه مونږ او تاسو ورته وایو، دا مهم ده. د لوبه وسایل مثلا د ماشوم د لوبه په زړه پورې وسیله د جامو لاندې یا بکسه کې پټ کړئ او بیا وګورئ چې آیا ماشوم پیدا کول شي او کنه. دا ډېر مهم ده. دغه مهارت خپل یو مهارت ده. په دغه مرحله کې ماشومان لکه دغه ساينټیست غوندې هر شی آزموي. نوم یې واخیستل شي، دا ډېر مهم ده چې او غبرګون یې وګوري. چې کله چې مونږ او تاسو د ماشوم نوم اخلو وګورو چې څه عکس العمل ځان ښیي.
تاسو له
ازادي راډیو څخه د ماشوم دی وادي پاکله د ډاکټر صاحب خبري وبریدي د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خېچري
لوبو لمیدانه
چزاد بلیزینگ دی بال داون دی گراوند اوور اکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د لوب لمیدان یو بلی ونیځ خبرونه ته مو زای کرام الله کرام هرکلی کوم. هله د چي ټول روغ سټولري د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د دریو هیوادونو ترمنز د کرکټ پیل شوی شلوريزه سیالیو کې افغان لوبډله اوس مهال تر زیمبابوي او بنگلاديش وړاندې ده. پرونه خبرونه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له میډیا منیجر جار عبدالرحیمزی سره خبرې کوو.
د 28 نیټه باندې سپتمبر له بنگلاديش سره سیالي لرو.
دا به هم واوري چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیو حتم پړاو سیالي د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. کوم لوبډلو پایلو به ته لار پیدا کړي ده؟
د دې سیالیو پایلو به ته شاهین اسمایي او طوفان حریرود لوبډلي وتلې دي.
آیا په هیده چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي څو وخت له چا سره او چرته سیالي لري؟
ټاکل شوی د آزادو مبارزو بل افغان لوبغاړی سیار بهادر زاده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اتریشي سیال چپ
په دې خبرونه کې په دې اړه هم لاند مطلب در اورو. خو په پایل کې ورزشي خبرونه اورو چې خاطر پردیسی وړاندې کوي.
د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وی ډیر ژبه په کابل کې د لامبو وهنې یو ستر هاوس جوړ شي. د دې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل دغه هاوس دیونی میلیون ډالر په مالی لګښت یو افغان سوداګر لخوا جوړیږي. د ښاغلي حمیدی په خبره دغه هاوس په یو وخت کې د 300 لامبو وهونکو ظرفیت لري. دغه فدراسیون د بل خبر لمخې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ یو نه کسیز د لامبو وهنې ټیم د تمریناتي لوبو لپاره قزاقستان ته لاړ شي. د لامبو وهنې فدراسیون د چارواکو په خبره دغه تمریناتي کم د افغان لوبغاړو د ظرفیت لوړونې په مخه جوړیږي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون ټاکل شوی تر راتلونکي څلور ورځې پورې په کابل کې د تکواندو ملي ټیم د غوراوي لپاره د دریو کلبونو ترمنځ انتخابي سیالي پیل شي. د دې فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دې انتخابي سیالي وروسته به غوره شوي لوبغاړي خپل تمرینات د روسي او چین هیوادونو سیالیو ته پیل کړي. د روسي او چین هیوادونو د تکواندو خلاص یا اوپن سیالي ټاکل شوی چې راتلونکي یو میاشت کې په روسیه کې ترسره شي. او د بدن د خپل امریکایي لوبغاړي برانډو ګوري په دغه سیالیو کې په نړیوالو لوبو کې لومړی مقام خپل کړ او نړیواله اتلولي خپل کړه. د ماستر اولمپیا نړیواله سیالي د شپږو لوبغاړو ترمنځ د امریکا په لاس ویګاس ښار کې ترسره شوه چې په کې شپږ دیش کلن امریکایي لوبغاړي برانډو ګوري بیلابیل حرکتونه ترسره کړل او په دې سره نړیوال اتل وټاکل شو.
زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله دا مهال په بنگلاديش کې ده او د دریو هیوادونو ترمنځ په پیل شوو سیالیو کې لوبيږي. افغان لوبډلې تر دې دمه دوه لوبې کړي او دواړه یې ګټلې دي. زیمبابوي ته هم ماتې ورکړې ده او همدارس تیر شپې بنگلاديش ته هم ماتې ورکړه. دا چې راتلونکي لوبې کله دي، افغان لوبډله پایلوبې ته څنګه لار پیدا کولی شي او هیله مندي څومره شته چې د بنگلاديش، زیمبابوي او افغانستان ترمنځ دغه درې اړخیزه سیالی افغان لوبډله وګټي؟ په همدې اړه د افغانستان د کرکټ بورډ له میډیا منیجر جار عبدالرحیمزی سره خبرې کوو. جار صاحب په بنگلاديش کې دی او همدا اوس را سره له بنگلاديش د ټلیفون په لیکه دی. جار صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله، وخت مو راک راځه. پایلې لدینه کو چې افغان لوبډله به نوري لوبي کله تر سره کوي؟
منګه نن له خیر سره له ډاکینه چټاګانګ ته ځو او په چټاګانګ کې درې ورځې تمرین لرو. بیا غیب سه په شلم تاریخ باندې له زیمبابوي سره په همدغه وخت باندې چې د افغانستان په وخت 15 بجې راځي سیالي لرو چې د همدغې لړۍ یوه سیالۍ ده. هم دا ورپسې بیا په 28 نیټه باندې د سپتمبر له بنگلاديش سره سیالي لرو. له هغې وروسته به دا پرېکړه کېږي چې پایلوبې ته کومې لوبډلې وتلې. البته په 28 به بېرته له خیره سره بیا ډاکې ته راځو او په ډاکه کې به په 30 تاریخ باندې په عین وخت کې پایلو به تر سره کیږي. د دې درې لوبډل ترمنځ به کوم دوه لوبډل چې پایلو به تلار پیدا کړي دوی ترمنځ به سیالي تر سره کیږي.
مننه جار صاحب. خو د افغان لوبډلې تیرو دوه لوبو ته په کتو څومره امکان شته چې پایلو به تلار پیدا کړو؟
تیر دو لوب تب کتو سر ان شاء الله تعالی چی دا امکان شته چې موږ پایلو به توزو، بلکه که وایم چې پایلو به تمن بیخی نږدې سوي هم نو بې جایه نه ده، ځکه چې هر لوبډله به څلور لوبې کوي او په هغې کې چا چې ډېرې لوبې وګټلې نو پایلو به ته به ځي. اوس موږ دوه ګټلې دي په څلورو کې، دوه هم کړي، دواړه هم ګټلې دي. زیمبابوې دوه کړي، دواړه یې بایللي. بنګلادیش دوه کړي، یوه یې ګټلې ده. نو زه فکر کوم چې پایلو به ته موږ بیخي نږدې سوي یو، خو البته د یو بل میچ له هغه وروسته شاید چې لا روښانه شي، خو که چیرې موږ بل میچ وګټو نو نیغ په نیغه موږ پایلو به ته وتلي یو، هغه کې به هیڅ شک نه پاتې کیږي.
بل پوښتنه دا جار صاحب چې له بنګلاديش سره په ټیسټ لوبه کې بارانونه زیات وشول، لوبه ځنډېدله وخت په وخت او حتی په وروستۍ ورځ باندې خو نږدې و چې د باران له امله لوبه مساوي شي. اوس تاسو عملته په بنګلاديش کې یاست، د هوا حالات څنګه دي؟ د باران د ورېدو امکان شته که نه؟ آیا دغه لوبې بې له بارانه پای ته رسیږي که نه؟ په دې لوبو کې د بارانونو د ورېدو امکان شته؟
سره دې چې دلته به د باران اټکل تقریبا هر ورځ ډېر وي، ځینې وخت داسې وي دي چې دلته سرچپه اوسل. په ټیسټ لوبو کې هم د باران اټکل سوی او په هغه ورځ باران ونه سو، او په کومه ورځ څه لږ سوی او په هغې ورځ بیا ډېر وسو. په وروستۍ ورځ خو بیخي باران دومره ډېر چې ما زمونږ یو ساعت لپاره وخت پیدا کړ چې لوبه اوسي او موږ بریا ترلاسه کړله. خدای وکړو چې خدای کول نو موږ بریا ترلاسه کړله. په زمن کې باید دا یادونه هم وکړمه چې دغه روان لوبې چې دي دا عموما دلته د ماښام لمانځه وروسته شروع کیږي، یعنی شپږ نیم بجې دې جا په وخت شروع کیږي چې له افغانستان نه یو نیم ساعت دا جای مخکې ده. او دې کې هم په ځینو کې داسې معمولي اټکل سوی ده، خو داسې ورخت تر اوسه پورې خو د ورخت هغه دوه لوبې چې موږ کړې کوم امکان نه و، که بیا هم له پینل نه مخکې کومې لوبې کیږي او ورخ کیږي او هغه کې لوبه نه ترسره کیږي یو پوینټ ورکول کیږي، نو هغه هم د افغانستان په تاوان نه تمامیږي. البته چې د فاینل لپاره موږ ته کومه ستونزه نه راولاړي که یو پوینټ راکړي نو موږ نیغ په نیغه فاینل ته ووځو.
د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول جار عبدالرحیم ضیا و چې له افغان لوبډلې سره اوس مهال په بنګلاديش کې دی او موږ ورسره د ټلیفون له لارې خبرې کولې. اوس به هم واورئ چې د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو پایلو به چرته او د کومو لوبډلو ترمنځ کله ترسره کیږي.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتم پړاو سیالۍ د راتلونکي جمعې په ورځ پای ته رسیږي. د دې سیالیو پایلو بیتا شاهین آسمایی او طوفان حریرود لوبډلې وتلې دي. شاهین آسمایی په نیمه پایلو کې سیمرغه البرز ته او طوفان حریرود لوبډلې بیا سپینغر بازانو ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیتا لاره وکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي چې د جمعې د ورځې پایلو بیتا پراخه ترتیبات نیولې دي او ټاکل شوي چې د بیلابیلو ولایتونو نه مینهوال د دغې سیالۍ د نندارې لپاره کابل ته رسي. د سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې د اتو لوبډلو شاهین آسمایی، طوفان حریرود، سیمرغ البرز، سپینغر بازان، میوند اتلان، موجهای آمو، عقابان هندوکش او اباسین څپې ترمنځ پیل شو. د اتو لوبډلې لومړی په دوو ګروپونو چې په لومړي ګروپ کې طوفان حریرود، میوند اتلان، سیمرغ البرز او موجهای آمو او په دوهم ګروپ کې بیا شاهین آسمایی، سپینغر بازان، عقابان هندوکش او اباسین څپې یو د بل په وړاندې میدان ته ښکته سوي. د لومړي ګروپ څخه طوفان حریرود او سیمرغ البرز، خو د دوهم ګروپ څخه بیا شاهین آسمایی او سپینغر بازان دوهم پړاو ته لاره پیدا کړه. د افغان غوره لیګ په سیالیو کې ډېر شاهین آسمایی لومړی مقام خپل کړی. په دې لیګ کې شاهین آسمایی څلور ځلې، طوفان حریرود دوه ځلې او سپینغر بازان بیا یو ځلې اتلولي خپله کړې.
لیما هادی و چې د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د پایلو بي او دغه سیالیو په اړه بشپړ معلومات وړاندې کړل. اوس هم آیا پوهېدی چې د آزادو مبارزو بیلابیل افغان لوبغاړي کله چرته او له چا سره سیالي لري؟ دا معلومات ناجیا صاحب وړاندې کوي.
د آزادو مبارزو افغان لوبغاړي خپل بیلاروسي سیال ته ماتې ورکړه. دا لوبه تیره شپه د بیلاروس په مینسک ښار کې ترسره شوه. په دې سیالي کې د افغانستان عبدالودود او د بیلاروس میخایل بندر یو بل ته مخامخ و.
د دواړو لوبغاړو په 8 کیلوګرام وزن کې سیالي ترسره کړه چې عبدالودود په بیلابیلو حرکتونو سره یاد بیلاروسی لوبغاړي ته ماتې ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د آزاد مبارزو بل افغان لوبغاړی سیر بهادر ساده د رواني سپتمبر میاشتې په 28 نیټه د اتریشي سیال چې په اصل کې د روسیې هیواد دی په وړاندې ولوبېږي. د سیر بهادر زاده یاد اتریشي سیال اسماعیل نوریدوف نومیږي چې د یاد هیواد ډېر تکړه لوبغاړی بلل کېږي. د بهادر زاده او نوریدوف ترمنځ دا لوبه د آزادې مبارزې د یو وتلي سازمان یو اف سي له جملو څخه یوه لوبه ده. دا لوبه د ای اس پی این په نوم یو نړیوال ورزشي چینل په ژوندۍ بڼه خپروي. بلخوا بیا د دې لوبې یو بل تکړه افغان لوبغاړی باز محمد مبارز هم په یو چیلنجي لوبه کې روانه میاشت د روسیې لوبغاړي کناکوف سره لوبې لري. د افغانستان د آزادو مبارزو وتلي لوبغاړي باز محمد مبارز څه موده مخکې دغه لوبغاړي ته د لوبېدو چیلنج ورکړی و چې هغه هم ومنه او اوس دا دواړه لوبغاړي د روانې سپتمبر میاشتې په 28 نیټه سره لوبېږي. مبارز وروسته له هغه دی قوي لوبغاړي ته چیلنج ورکړ چې د لوبغاړي دوه افغانان احمد ولی هوتاک او عبدالعظیم بدخشي ته ماتې ورکړه. د راپورونو له مخې اوسمهال یاد افغان لوبغاړی دی سختې لوبې ته په تایلند هیواد کې تمرینونه پیل کړي او په بیلابیلو سختو تمرینونو بوخت دی.
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. زموږ د دیونی د لوبو له میدانه دا خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ. ازادي رادیو.